د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې درته هر کلی وایو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي چې تاسو په ټي وی باندې هم اوریدلې او کتلې شي له دې تر څنګ دا په ریډیو باندې هم خبريږي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نوشه روان کلندر نن د زیارت ورځ کال 2006 د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس په کابل کې نهنیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې مو اول پامرا ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته د افغانستان صدر اشرف غنی وړاندیز کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو راتلونکي پړاو دی په کندهار کې ترسره شي افغان ولسمشر دا تازه وړاندیز په داسې حال کې کړی دی چې د طالبانو یو ډله د پاکستان په سفر ده خو پاکستان کې چارواکو سره د دوی ملاقاتونه فټ ساتل کیږي پاکستان کې د پاکستان حکومت هغه خبرونه رد کړی دي چې پکې ویل شوی د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار د نومبر په میاشت کې د اسرائیل خوفیه سفر کړو بهر هیوادونو کې د مشته پاکستانیانو د چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری په یو بیان کې ویل دي چې د خلاف منفی پروپاګاندا کیږي دا تازه خبرونه په داسې حال کې خبره شوې چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اماراتو په سفر دی او دا سفر ډیر اهم بلل کیږي د سپریم کورټ یو جج د جالي بانک اکاونټونو په مقدمه کې ویلي باید په حکومتي عہدو پاتې شو ټولو ذمہوارو احتساب وکړي شي خو وای د احتساب کامی اداره نیب د خلکو ترمنځ فرق کوي زیاتوي د نیب لوجه بارني کاروباریان پاکستان ته پیسې نه وروړي دا سرټکی او اوس په درته وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه را سره اوسه گران اردوونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د افغانستان صدر اشرف غنی وړاندیز کړی دی چې راتلونکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په کندهار کې وکړي شي تر اوسه پورې د طالبانو لخوا په دې خبرګون مخته نه درغلي خو طالبانو یو ډله چې په قطر کې مذاکرات هم کوي د افغان حکومت سره دا وخت د اسلام آباد په سفر ده خو دغل تر دې ملاقاتونه پټ ساتل کیږي د دې روسي پر مختیا او پاړبان را سره یو رپورت شریکوي د اسلام آباد نړۍ ډیو خبريال اورنګزیب خان
په کندهار کې یو غونډې ته وینا په وخت افغان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی افغان طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې لپاره افغان حکومت سره مذاکرات په کندهار کوم چې د احمد شاه ابدالي او میرویس خان ټاټوبی دی دلته د مذاکرات وکړي ډاکټر اشرف غنی د طالبانو نه یو ځل بیا د اوربند یا جنگ بندې غوښتنه هم کړې ده طالبانو وړاندې هم د افغان حکومت دا دوه غوښتنې رد کړې وې افغان طالبان یو پلاوی چې مشري د طالبانو سیاسي امور مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر کوي د وخت د پاکستان سفر دی او دوی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره هم تفصیلی ملاقات کړی وو او د ملاقات وروسته شاه محمود قریشی ویلی وو چې طالبان هم امن غواړي خو اوربند یوازې ذمہوار طالبان نه دي بلکې د کې به ټولو فریقانو ته خپل کردار لوبول وی وړاندې هم افغان طالبانو د اگست په میاشت د اسلام آباد سفر کړی وو او د سفر وروسته بیا ستمبر کې دوها قطر کې امن مذاکرات پیل شوی وو د افغان طالبانو پاکستان سفر په حق لا میډیا باندې یوازې اغه معلومات خوريږي کوم چې پاکستان حکومت لخوا ورکړی شوی وي نه کې دین وی چې طالبان کله پاکستان ته راشي نو دلته چارواکو سره ملاقاتونو ترڅنګ په پاکستان کې موجود نورو طالبانو خپل فامیل او اغه علما سره هم ملاقاتونه کوي څوک چې په طالبانو اثر لري ولی د افغان طالبانو پاکستان کې د مصروفیت نه څوک نه خبريږي په دې حق لا خبريال حنیف الرحمن وایي چې پاکستان حکومت هم طالبان د میریانه پټ ساتي او مثال یې دا دی چې طالبانو سره ملاقات نه پس خارجه وزیر خو میډیا ته بیان ورکړو خو د طالبانو څه دریض وو هغه نه څوک هم خبر نه شول حنیف الرحمن وایي
د ویزټ دوران باندې بعض داسې ملاقاتونه هم وي کوم چې هغوی د میډیا نه پټول غواړي او مقصد هم دغه وي چې د دې څخه چې کوم حساسیت دی د موضوع د ټولې معاملې چې هغه هټ نه شي نو زما په خیال دوی د میډیا تبصرو تجزیو او دغه رنګ د هغې په بنیاد باندې دا چې کوم رپورټونه جوړېږي هغې کې دوی دا خیال دی چې دا بعض داسې ډېر ضروري انفارمیشن وي کوم چې که د میډیا سره نه وي نو بهتره به وي ځکه چې د هغې په بنیاد باندې بیا دواړو طرفونو ته یا تمام فرقین ترمنځ د غلط فهمۍ د پیدا کېدو یو امکان موجود وي.
خارجه وزیر شاه محمود قریشي دا خبره هم کړې ده چې 15 جنوري به امن مذاکرات به بیا پیل کیږي، حکم زی کې به دا کیږي دا هیله فیصله نه ده شوې. کابل وی چې د طالبانو سیاسي پلاوی د سفر نه پاکستان خبر کړي وو او تمه سرګند کړي دا چې مثبت نتیجه به مخه ترازی. پاکستان دا دریز دی چې افغانستان معاملاتو کې مداخلت نه کوي، خو چې هر کله افغان طالبانو سره خبره وي نو امریکا او افغانستان په دې کې د مرستو غوښتنه هم پاکستان نه کوي او طالبانو هم سو واري د پاکستان سفر کړی دی. په دې حق لا خبريال حق نواز وی چې د طالبانو مشران دلته پاتې شوی دي، تعلیم پاکستانی مدرسو نه ترلاسه کړی دی او دینه څوک هم انکار نشي کولای چې په طالبانو اوس هم پاکستان زیات اثر دی.
او بیا د کوټي شورا خبره چې کوم دي دا هم مطلب تاسو ترتیب درې داسې نه دي شوی، واقعیت داسې مخه تراغلی دي. نو دغه لحاظ سره کوم وګورو پاکستان په وینا باندې دا خبره دی کوي چې مونږ کوشش دا کوو چې په افغانستان کې امن راشي او په هغه کې چې زمونږ نشونه کیږي شي. او بل اړخ ته که مونږ وګورو وخت په وخت باندې لکه ما په خپله کوم په دې مسلو نظر دی، نو کلم چې د امریکې سره دا کوم توافق یا معاهده وه او په هغه کې به مشکلات رالل، د امریکې چې کوم ځانګړی استازی خلیلزاد نه به اکثر اسلام آباد یا پینډی ته راغی او دغه نه پس پر بیا یو ترتیب روان شو.
په افغانستان کې امن راوستو په حق له نړۍ طالبانو نه د اوربن غوښتنه کوي. پاکستان هم وی افغانستان مسلې حل پوځي عملیات نه خو سیاسي مذاکرات دي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا د ټی وی خبرونه ته وګورئ، د خبرونه تاسو د ډیوا پر ریډیو باندې هم اوریدلی شئ. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د متحده عرب اماراتو په سفر تللی دی او هلته د متحده عرب اماراتو د چارواکو سره لیدو کاته کوي. دا سفر ډیر اهم په دې بنیاد باندې هم بلل کیږي چې دا وخت عرب هیوادونه متحده عرب اماراتو په خاصه توګه سعودي عرب د پاکستان خپخ کاری، بیا سعودي عرب چې کوم پاکستان ته 3 ارب روپۍ ورکړي دي، ډالر قرض 3 ارب ډالر قرض ورکړي دي، نو د هغې واپس هم وخت په وخت باندې خبرونه راځي چې سعودي عرب غواړي. وروستیو کې بیا رپورټونه را پاکستان میډیا خپاره کړي دي چې چین 1 ارب ډالر د پاکستان ته ورکړي او پاکستان سعودي عرب ته واپس کړي دي. په داسې حالاتو کې چې دا خبرونه هم را روان دي چې اسرائیل سره د عرب ملکونو هیوادونو تعلقات هم خکېږي او د پاکستان په اړه باندې هم رپورټونه خبريږي، اگر چې پاکستان حکومت د دې تردید کړی رخو په دې وجه باندې وزیر اعظم شاه محمود قریشي د تګ متحده عرب امارات ته اهم ګڼل کیږي. د ډیو خبريال ارشد مومند په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
سیړونکو وای دا دوره په داسې حال کې کیږي چې عرب اماراتو د پاکستان به شمول د نومبر په میاشت کې 200 هیوادونو ته په ویزو ورکولو بندیز لګولې دي او د عرب اماراتو په نږدېو کې د اسرائیل سره اړیکې هم سیوا شوې دي. د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر منظور پریده وای دا دوره په سیاسي او اقتصادي لحاظ سره ډېر اهمیت لري.
متحده عرب امارات د پاکستان یو اقتصادي توګه باندې ملګری ملت دی، نو په دې عزیزم په پاکستان باندې هم شته دی چې آیا پاکستان اوس کومه تګلاره په دې حواله سره د اسرائیل په حواله سره اختیار کړي. دریمه خبره چې دا هغه د هندوستان هم دا ځکه چې د هندوستان ډېرې ښې اړیکې اقتصادي توګه باندې د اماراتو سره دي، نو په دې وجه باندې هغه هم چې پاکستان دا غواړي دغه رنګي اړیکې د پاکستان سره هم قائم کی.
د پاکستان اوورسیز فاونډیشن شمیرو تر مخه د سعودي عرب روستو په دویم نمبر زیات پاکستانی خلک په متحده عرب اماراتو کې د روزګارونو سره تړلی دي. په تیرو 15 کالو کې متحده عرب اماراتو ته نږدې 1.3 میلیون پاکستانیان د روزګار په غرض تللی دي، او تیر کال کې یوازې د عرب اماراتو نه 6 ارب ډالر زر مبادله پاکستان ته راغلی ده. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد خان وایي په داسې حال چې پاکستان کې بیرونی سرمایه کاری منفي طرف ته تللی، د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق موجود دی، او بیرونی قرضی هم د ډالرو په صورت کې واپس کول وی. په داسې حال په نورو هیوادونو کې موجود پاکستانیانو لخوا را لېږل کېدونکي پیسې پاکستان اقتصاد په ځای ساتلو لپاره ډېرې مهمې دي، او په دغه کې د متحده عرب اماراتو دویمه لویه برخه ده.
د اوورسیز پاکستانی چې کوم کردار دی فارن ریمیټنسز کې یا فارن ریزرو بلډ اپ کولو کې، نو هغه کې خاطر خواه کمی راتلی شي او بیروزګاری هم سیوا کېدای شي. نو دا معامله یو ای یا مطلب امارات سره اوچتولو لپاره دا دوره ډیره زیاته مهم ده.
سیړونکي وایي د پاکستان په نیوزلو کې د ترکی، ایران او ملیشیا سره اړیکې ښه کولو په سر عرب هیوادونو خفګان د پاکستان اقتصادي ستونزې سیوا کولی شي، او دغه دپاره په تواتر سره د ملکی لوړپوړو چارواکو دورې ډېرې مهمې دي، او د شاه محمود قریشي دوره هم په دغه لړ کې یو ګام ښکاري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دے، په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره اوسه د ټویټر دلارې، د فیسبوک دلارې.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د ډیوا د خبرونه چې تاسو په ټی وی او په ریډیو باندې هم اوریدل شي، او هغه اوریدونکو چې انټرنیټ ته رسایي وي، د وی او ای ډیوا د خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې هم اوریدل شي. د وی او ای ډیوا ویب سټ اډرس دی voanews.com/diva. د دې ترڅنګ د ډیوا د ژوند خبرونه په د ډیوا په فیسبوک باندې، وی او ای ډیوا فیسبوک باندې هم تاسو اوریدلی او کتلی شئ. یو بل اهم رپورټ هم لرو چې د ډیوا خبریال اورنګزیب خان یې د اسلام آباد نه راکوي، او هغه وایي چې پاکستان حکومت هغه خبرونه رد کړي چې پکې ویلي شوي دي چې د نومبر په میاشت کې د وزیر اعظم یو سلاکار هغه د اسرائیل سفر کړی، خو نور د دغه وضاحت نه لري شوی چې دغه تن څوک دی یا نوم غستل شوی، خو د وزیر اعظم د اوورسیز چې کم چارو لپاره، یعنی کم خلک چې په پاکستان نه بهر اوسیږي، د هغې لپاره د وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری هغه د دې خبرې تردید کړی او ویلي دي چې د ده خلاف پروپیګنډه کیږي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورټ کې شریکوي.
زلفی بخاری یو بیان د ذریعہ د خبرونو رد کړی دی، او ویلي دي چې د هند او اسرائیل په ډاډ میډیا او پاکستانی اپوزیشن یا حزب اختلاف د دوی پر ضد منفی خبرونه خور کړی دي، او د اسرائیل په حق له وزیر اعظم عمران خان واضحه دریز دی او په دې حکومت ولاړ دی. اسرائیلی او ځینې بارني مطبوعاتو کې چاپ شوی خبرونو کې د زلفی بخاری نامه نه واغستل شوی، خو دوی بیا هم وضاحت ورکړی دی. د خبر تر مخه د سفر مقصد د پاکستان او عرب هیوادونو ترمنځ کشیده حالات کمول او عالمی مسلو باندې د اسرائیل املاتړ غوښتنه وه، او د سره سره اسرائیل استخباراتي ادارې ته د پاکستان پوسر لهکر یو خفیه پیغام هم رسول وو. دا خبر اسرائیلی سرکاری ذرایو لخلی وای چې د پاکستانی سلاکار اسرائیل ته پیغام ورکړی وو چې به رورو اسرائیل سره سیاسي او سفارتي تعلقات پاکستان خکوي، ځکه چې نغواړي د پاکستان لخوا اسرائیل منلو سمدستی فیصلې لوجې پاکستان کې مذهبي خلک مسله جوړ کړي. د خبر ذکر پاکستان کې مخالفو ګوندونو هم سواری په میډیا کړي دي. اولوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر احسن اقبال وایي چې موجوده د پاکستان حکومت هیڅ واضحه خارجه تګلاره نشته او نه دوی ته معلومه ده چې نور هیوادونو سره تعلقاتو لپاره څه کول دي.
پاکستان کی حکومت نے اسرائیل کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے خارجی مسائل ہیں اس کے اوپر اسے مدد مل سکے. اللہ کا
احسن اقبال وی چې عالمی میڈیا تر مخه پاکستان اوس اسرائیل نه د املاتړ غوښتنه خپل خارجه مسلو حل لپاره غواړي. موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ خارجه تګلارې نشته، یوازې کار یې ملکی سیاست کې اپوزیشن په نخه کول دي. د پاکستان لخوا اسرائیل ته سفر نه کول وضاحت داسې حل راغلی دی چې پاکستان عرب هیوادونو سره تعلقات د خن ښکار دي او پاکستان سعودي عرب نه قرض اخیستل شوی رقم کې یو عرب ډالر هم واپس کړی دی او عرب اماراتو چا چې اسرائیل تسلیم کړی دی هلته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم سفر کړی دی. آیا پاکستان به اسرائیل سره سفارتي تعلقات پیل کړي؟ په دې حق لا د نړیوال تعلقاتو پوهان ډاکټر اجاز خټک وایي چې موجوده وخت پاکستان د عرب هیوادونو لخوا د سخت فشار سره مخ دی، خو که اسرائیل تسلیموي نو بیا به کشمیر باندې خپل دریز هم بیلی. ډاکټر اجاز خټک وایي
پاکستان خو چې عرب ملکونو سره دی وخت تعلقات خراب دي، ای خدا شې چې تسلیم دي خو تا روان دي یوم دا شې چې ای خو تسلیم کو سو ورم هم دا شې لګي مخکې خبر راغلی چې اسرائیل پانی نشي چې ډیر دوره کوي نو هغه هو په افغان کې خو به نشي تسلیمولی خو بهل کو تسلیمای خو یا سویل نی دی خو خبرې کیږي فلسطینیانو حق خبره ده او پاکستان د کشمیر یا نورو مسلو کې حق خو دره دی خبره کوي. پاکستان لپاره د تسلیمولو خپل فائدو ته بمګوري
وړاندې داسې خبرونه هم راغلي وو چې ځینې هوادونو لخوا اسرائیل په معامله په پاکستان فشار دی، خو پاکستان خارجه وزارت دا خبرونه رد کړي وو. پاکستان او اسرائیل ترمنځ د تعلقاتو خبرونه په داسې حال کې را روان دي چې یو شمېر عرب هوادونو اسرائیل سره خپل تعلقات بیا بحال کړي دي.
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګه قتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خاص کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202-153-1512.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوګي او د اسلام آباد نه یو بل رپورت هم در سره شریکو. سپریم کورٹ جالی بینک اکاؤنٹونو په مقدمه کې ویلي دي چې د احتساب اداره د په مقدماتو کې د خلکو سره د فرق نه کار اخلي او د دې د وجې نه د بهر هیوادونو نه چې کم سرمایه کار دي هغه هم پاکستان ته ناراضي. په دې اړه باندې را سره د ډیوا خبريال پیر ولایت شاہ یو رپورٹ شریکوی.
جسٹس عمر عطا بندیال اول پاکستان کے بے وس خلق کا معمولی جرمن و بندیوان پراتوی خوبیہ مخوریز خلق دا قانون دا مٹو نہ خلاص گرزی اغول دا احتساب ادارہ دس بناوی کولو کے ناکام دے چے دے قضیہ کی نمول شوی یو کم دیرش ملزمانو کی آواز دو تنان دا تیرو شلو میاشتو راہ سے والے بندیوان پراتی دی. جسٹس عمر عطا بندیال زیادہ کڑے دا نیب دا چلن لعمل خلق پاکستان کی دا سرمایہ لگولو نہ ڈڈا کوی بلخوا د سینیٹ ڈپٹی چیئرمین یا مرستیال مشر سلیم مانڈوی والا د احتساب ملی ادارہ باندھے د حیوات کاروباری طبقے د زوراول تورو نہ لگولی دی د زیارت پورس پہ خبر کی میڈیا سر خبر و پوخ سلیم مانڈوی والا کاروباری طبقہ باندھے د حکومت او د نیب سخت نہ یریدو غک کڑے دے او پدے اڑے دوی تر پارلیمان نہ دمرستو ڈاڈ ور کڑے دے
آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں, جیسے شبہ صاحب نے کہا کوئی لیجسلیشن کرنی ہے, کوئی گورنمنٹ کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو بزنس کو پریشان.
اغویل احتساب ادارے اغیزمن ٹول کاروباری تنان دے سرحد چیمبر آف کامرس یا تاجران اتحادی دلارے دوی معاملات سینیٹ تروڑی سلیم مانڈوی والا اویل چھ دا سینیٹ الوند کمیٹے با دا دغا معاملات جا جخلی او کچر پارلیمان دلارے قانون سازی کولوی یا بل سمرستن اغیب دا تاجران تحفظ باوری جوڑوی دا حکومت مخالف پیپلز گن سر تڑاؤ لرون کی سلیم مانڈوی والا مخ کے ہم دا احتساب ادارہ باندے دا مالی درغلو پا تور گرفتار تنانو دا بشری حکونو دا سرغڑاونو تورو نلگاولیو اگر دا الزام ہم لگاولو چی دا احتساب ادارے دا سختو لعمل تر اوس یوشویر گرفتار تنان مرشوی دی دے تخبرگون کی دا احتساب ادارے نئے آوازی دار رد کلو خدای دا سلیم مانڈوی والا لخوا دا آغا پزد جالی بینک اکاونٹون کزیہ کی دا نیب دا پلٹون نپام علاولو حربا گرزاولے وا دا نیب الزام دے دا کزیہ مرکزی ملزم عبد المجید غنی دا جالی بینک اکاونٹون دلار سلیم مانڈوی والا تاہم 6 ملین روپے منتقل کرے وے مخالف گوندونه د احتساب ادارې او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د احتساب په نوم د مخالف سیاستمدارانو په ضد د انتقامي کاروایو تورونه لګوي خو نیب او مرکزی حکومت دا الزامونه بې ځایه بلي مخالف ګوندونه د فوس پخوانی جرنیل او د سی پیک اتارټی مشر عاصم سلیم باجو د کورنۍ بهرني هیوادونو کې عربونو روپو اساسو خبر باندې کاروایی نه کېدل هم د احتساب په معاملې د توپیر لوی مثال ګرځوي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
پختونخوا پڑی رسیموں کے معشمان پولیو وحلی دی دا پولیو دا مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواس کو چیزا ضرور پا فاگانو کی مراد دی خپلو معشمان تا دا ویکسین وار کئی او دا طول عمری مازورتیانا خپل معشمان بچ کئی
گران اردن کو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی د بلوچستان های کورټ د پاکستان د پوز د تنظیم لاندې ودانیو او کورونو جوړولو ادارې ډیفنس هاوسینګ اتھارټی چې ډی ایچ ای باندې هم مشهور ده ویل چې بلوچستان 2015 اکټ سو اهم برخه سپریم کورټ په یو قضیه کې هغه غیر قانونه ګرځولې دي او د قانون فساد باندې بللې های کورټ وایي دا اداره لخل کو سخا دمزمکو اخستو اختیار ان لري پدې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیو خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې شریک وي
د بلوچستان های کورټ د چهارشنبه په ورځ په خپل فیصله کې ویلي چې ډی ایچ ای غیر دولتي اداره ده او دا اداره له خلکو څخه د هغوم ځکه د اخیستلو اختیار نه لري د بلوچستان های کورټ لارجر بینچ 5 ججانو چیف جسټس جسټس جمال مندوخیل جسټس نعیم اختر افغان جسټس هاشم کاکړ جسټس عبدالحمید بلوچ او جسټس عبدالله بلوچ په ګډه سره د ډی ایچ ای د کیس فیصله اورولي د ډی ایچ ای کوټې قانون د نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شریکه ایالتي حکومت کې په 2015 کال کې منظور شوی وو د کوټي د وکیل کاشف کاکړ او د ایډوکیټ حبیب طاهر لخوا په بلوچستان های کورټ کې درخواست لګول شوی وو چې د ډی ایچ ای کوټي 2015 د قانون ځینی مادي یا برخي د پاکستان له آئین سره په ضد کې دي چې لعمل یې د شاریانو بنیادی حقوق تر پښو لاندې کیږي او عدالت ته پور کول شوی درخواست کې لیکل شوی چې ډی ایچ ای سرکاري اداره نه ده خو د دې سربیره ډی ایچ ای اکس پر کوټ ډیولپمنت او بلوچستان ډیولپمنت اتارټی باندې مهمه او موثره ګرځول سوي. په درخواست کې دا هم لیکل سوي چې د مځکې د اخیستلو قانون یا لینډ اکوزیشن اکټ دا اجازه یوازې و سرکاري ادارو ته ورکوي چې له یو چا د هغه مځکه واخلي، خو د بلوچستان ایالتي اسمبلی و ډی ایچ ای ته په ناقانونه توګه د خلکو د مځکې د اخیستلو اختیار ورکړی دی چې د همدې قانون پر بنیاد ډی ایچ ای له خلکو څخه د هغو پلرنۍ مځکې په زور اخلي. ایډوکیټ حبیب طاهر و ډیوا ته وویل چې کوم قانون له بلوچستان اسمبلی څخه پاسوي وو هغه هم په غیر آئینی توګه پاسوي دی، ځکه دوی له عدالت څخه اپیل کړی وو چې عدالت دې ټول اکټ ناقانونه وګرځوي. خو د حبیب طاهر په خبره ډی ایچ ای د 2013 کال د 15 میاسي پر 13 نیټه یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی وو چې په کوم کې 15,000 اکړه مځکه ډی ایچ ای د ځان سیمه ګرځولي. په یاد سیمه کې نور خلک او د مځکه مالکان د مځکه له خرڅولو او له اخیستلو منع کړی وو. حبیب طاهر زیاته کړه چې عدالت د ډی ایچ ای د قانون درې مهمه ماده د آئین ضد ګڼلي او د هغو د ختمولو فیصله یې ورکړې.
باقاعده یو انډیپندنت هغه دی اتارټی دی او دغه زموږ صوبایي حکومت سره بالکل نه صوبایي حکومت انفلوئنس دغه باندې کولی سي نه صوبایي حکومت اختیارات لري هغه باندې. نو زموږ دا خیال و چې دا اکټ غلط پاس شوی دی او د قانون او د آئین خلاف ورزي ده.
د عدالت له لوري په ورکول سوي فیصله کې د ډی ایچ ای اکټ شیک 2 کیو شیک 6 بی شیک 6 1 14 او 11 د پاکستان د 1903 ایم آئین سره په ضد ماده ګرځول سوي او ختمي کړل سوي دي. کومې ماده چې عدالت ختمي کړې دي د دې ماده په ترڅ کې له ډی ایچ ای سره دا اختیار وو چې ډی ایچ ای د کوټې په شمول د بلوچستان په هر سیمه کې د اتارټۍ لپاره مځکه ترلاسه کولای او د خپل خوښې مځکه د ډی ایچ ای مځکه ګرځولای سو. په دې ماده کې و ماده دا هم و چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د ډی ایچ ای ایگزیکټیو بورډ له اجازه پرته و چاته د هاوسینګ سکیم د جوړولو او کار کولو اجازه نشي ورکولای. د ډی ایچ ای کیس په اورونه کې د بلوچستان ایالتي حکومت په استازیتوب و های کورټ ته وړاندې سوي سرکاري وکیل ایډوکیټ ارباب طاهر کاسی په خبره د ډی ایچ ای قانون د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په حکومت کې په 2015 کال کې جوړ شوی وو. دوی عدالت ته ویلي چې دا قانون صحیح دی او په دې کې کومې نیمګړتیاوي نسته. د ښاغلي کاسی په خبره دوی د عدالت وروستۍ فیصله و ایالتي حکومت ته لیږلې. د فیصلې له کتلو وروسته به ایالتي حکومت د پاکستان و سپریم کورټ ته د اپیل لپاره د تللو یا نه تللو پریکړه کوي.
حکومت هم فیصله واستوله او حکومت په پردې باندې خپل دغه غور خوښ کوي بیا به راستي کې چې آیا سپریم کورټ ته تلک دي نه دي تلک، هغه به د حکومت خپل فیصله ده چې هر رنګ حکومت فیصله کوي.
د ایډوکیټ طاهر حبیب په خبره له ډی ایچ ای اتارټی سره د سپریم کورټ د تللو قانوني حق سته او هغه زیاته کړه چې د بلوچستان ایالتي اسمبلی هم دا قانون له نوې سره بیرته راوړلای سي او په دې کې کومه کمی او بیشي کولای سي. خو د بلوچستان های کورټ د ډی ایچ ای د کیس په فیصله کې لیکلي چې د 2015 کال د بلوچستان له ایالتي حکومت سره دا آئینی اختیار نه و چې یو غیر سرکاري ادارې ډی ایچ ای ته د مځکو د ترلاسه کولو یا اخیستلو اختیار ورکړي. په فیصله کې زیات شوي چې د اسمبلی وغړو ته د قانون د جوړولو او په قانون کې د ترمیم کولو پوره حق حاصل دی، خو دا قانون دی د پاکستان د آئین ضد نه وي. په فیصله کې زیات شوي چې د ډی ایچ ای 2015 اکټ قانون پاسول د هغه وخت حکومت او د ایالتي اسمبلی د غړو نه اهلي څرګندوي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د دې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
ګران اوردونکو تاسو ته وی او ای ډیو خبرونه ته غوږ او یو بل اهم رپورت سره هم شریکو. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی د پاکستان د حکومت مرکزی کابینی غونډه د ان اف سی په اړه باندې شوې را نېشنل فاینانس کمیشن دا هغه غونډه وی چې پکې د مرکز کې راجمع شوی وسیلی بیا په صوبو باندې تقسیمېږي. دې کې د قومي مالیاتي ایوارډ په طریقې کار باندې بحث شوی دی. نن سبا مرکزی حکومت دا سوچ کوي چې صوبو ته کم فنډ ورکړي کیږي چې د هغې پوره حساب کتاب وشي او کو زیات که پیسې پاتې کیږي نه چې مرکز ته باقی پاتې شي او اسې صوبو کې نه وي پرتې. خو په صوبو کې بیا کارپوهان وایي چې کدا پیسې د صوبو نه واغستې شي یا د صوبو حصہ کم کړي شي نو د ترقیاتی کارونو ترڅنګ به خلق روزګارونو نه هم محروم شي او د دې په صوبو ته ډېر لوی نقصان وي. په دې اړه باندې را سره ریاض حسین یو رپورټ شریکوي.
د مردان دلی پخوانی ناظم او د قامی اسمبلی غړی حمایت الله مایار وای د اتلسم ترمیم وروسته مرکزی اتلس محکمې ثبوت حواله کړی شوې دي او د سره د ثبوت ضرورت نور هم زیات شوې دي ځکه چې د دغه محکمو مالی او انتظامی معاملات د ثبوت په سر دي. او بل دا چې د اوم ان اف سی ایوارډ وروسته په ثبوت کې ترقیاتی کارونو کې اضافه هم شوې ده. تر دې چې د اتلسم ترمیم وروسته په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د جوړولو سکیمونه هم د قامی مالیاتي کمیشن له وجې سر ته رسیدلی یا ور باندې کار روان دي او پدې کې ځای خلکو ته روزګارونه هم ورکړي شوې دي. دوی وايي وسخو قبایلی ځلې هم په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شوې دي او باید چې په پنګو کې نور هم اضافه شي. حمایت الله مایار بیا وايي ک په قامی مالیاتي کمیشن کې د صوبو برخه کمیږي نو د سره په صوبو کې احساسي محرومي پیدا کیږي او د خلکو روزګار به هم ورسره اغیزمن شي.
څومره سوشل سروسز ډیلیوري والا مخکمه دي انو د څومره مخکمه دي او دا غي اختیار چې واپس مرکز واخلي هغه کې الټا رائټ سایزنګ او ټاون سایزنګ کې دا غي نه په ملاحظه کې زمين دي کومه کې دي شي.
په هان وايي مرکزی حکومت غواړي چې په قامی مالیاتي کمیشن کې او پیسه د برخه د صوبو څخه راکم کړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی پراز دور ورځې وړاندې ویلي وو هغوی په اتلسم ترمیم کې بدلون نه کول غواړي خو د دې په طریقې کار کې بدلون راولي. د مرکزی حکومت دا دریض دي چې غواړي صوبې د مرکزی حکومت سره په دیپایي خرڅونو په تاوان کې رواني غټ اداري او غیر ملکی قرضو کې بوج اوچت کړي. د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدر وایي مرکزی حکومت د صوبو سره د سلا مشورې نه بغیر یوازې دا فیصله نشي کولی چې په قامی مالیاتي کمیشن کې څه بدلون راولي.
خواہش میں یہ ڈیسیزن نہیں ہو سکتا. ہر صوبے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کو مل کر جو ہے وہ کوئی ڈیسیزن جو ہے
دیوائی د یوی صوبے یا یوی ادارے پخوخه دان کیږي. ټولی صوبے او مرکز پګړه په مالیاتی کمیشن کې څه بدلون راوستي شي او کچره په صدارتي حکم داسي کیږي نو دا به غیر آئینی وي. په کال 2013 کې چې کوم قامی مالیاتی کمیشن منزور شوی وو په هغه کې هم دا ویل شوی وو چې مرکزی اداره ای بی آر به په مالیه کې 15% اضافه کوي چې د مالیه دراغونډولو شرح 15% ته زیات شي او په هغه کې تر اوسه اضافه نه ده شوی. د صوبو هم ذمہواری ده چې په صوبایي ټیکسونو کې اضافه پوکلی. دوی وايي په پاکستان کې د ټولو صوبو انحصار په قامی مالیاتي کمیشن دی او زما دا خیال دی چې صوبو په پرمختیایي کارونو کې اضافه کړې ده خو په تعلیم او صحت کې هغه هم را اضافه نه ده شوی کوم چې پکار وا. په پاکستان کې هر 15 کال پس قامی مالیاتي کمیشن مرکزی حکومت ته د ټیکسونو یا محصولاتو د لارې ترلاسه کیدونکې ټول آمدن د ویش د پاره جوړیږي او په تیر عم مالیاتي کمیشن کې ټاکل شوی وو چې 2.5% برخه به مرکز ته او 5.5% برخه به په صوبو تقسیمیږي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا، مردان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا د ټی وی خبرونه ته غوږی او دا خبرونه تاسو په ریډیو باندې هم اوریدلی شئ. د ترڅنګ د وی او ای ډیوا دا خبرونه دا وخت په فیسبوک او د وی او ای ډیوا په ویب سټ باندې هم نیخ پنیغه باندې خبريږي. د کرونا وباله وجې په خاصه توګه او بیا د موسمي حالاتو د بدلون په وجه باندې په نړۍ کې اقتصاد اغیزمن شوی هم دی. خو د اقتصادي هیوادونو چکم جاج معلومی د هغه چې کوم سازمان دی ورلد اکنامک فورم هغه وای چې په نړۍ کې د کرونا وبا او موسمی بدلون له وجې نه شمار شمیرې راغونډولو کې ډېر مشکلات دي. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ سره خپل اقتصاد تړلې دي هغه د دې مشکل سره ډېر نه دي مخ. او په دې کرونا وبا کې هم دا خبره ثابته شوې را. په دې اړه باندې در سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکو. د نړۍ د اقتصاد جایزه اخستونکي سازمان ورلد اکنامک فورم د موسم او کرونا وبا له وجې د معیشتونو د بحالې د صلاحیتونو جایزه اخست او د فورم منیجنګ ډایرکټر سادیا زاهدی ویلي دي چې هغه هیوادونه چې اقتصاد یې د نوې حالاتو سره سم ساتلی او انټرنیټ سره تړلې پاتې شوی دي په وبا کې خپل اقتصادونه کامیابی سره په وړاندې بوتللی دي. سادیا زاهدی وایي چې کومو هیوادونو کې چې اقتصاد انټرنیټ سره تړلی شوی کاروبارونه د روایتي طریقو په ځای د انټرنیټ د لارې مربوط کړی شوی دي. هغه ویډیو په تیزه سره خپل کاروبارونه او نور اقتصاد جاری ساتلی. په دغه کامیاب هیوادونو کې د خلکو روزګارونه هم په ځای پاتې شوی دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي په نامه نوي قوانین په ځای کړی شوی دي چې د انټرنیټ نړیوالو کمپنو تنظیم ایشیا انټرنیټ کولیشن په دې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت چې کوم نوي قوانین معرفي کړي دي د هغې له وجې که یو خوا د خلکو په اظهار یا وینا بندیزونه لګېدلې دي بل خوا د انټرنیټ سره تړلي کاروبارونه هم سخت اغیزمن کیږي. دغه تنظیم ورسره دا ګواښ هم کړی دی که دغه قوانین بیرته وانخستل شول نو د دې په نتیجه کې به پاکستان کې د انټرنیټ د لارې روان کاروبارونه هم اغیزمن شي او د انټرنیټ کمپنۍ به پاکستان کې خپل کاروبارونه وتړي. د یادونه وړ ده چې دا وخت په نړۍ کې د انټرنیټ د لارې کاروبارونو له وجې په میلیونونو خلکو ته نوي روزګارونه ملاویږي او نړیوال اقتصاد فورم وایي دا د وخت ضرورت دی. د پاکستان حکومت وایي چې دوی د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قوانین کې نوې اضافه ځکه کړې ده چې غواړي د پاکستان ګټې محفوظ کړي. د نړیوال اقتصاد فورم په رپورټ کې ویل شوی دي چې امریکا، نیدرلند، نیوزیلند، سویټزرلند او استونیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا وبا کې خپل اقتصادونه ښه ساتلي دي. په رپورټ کې ویل شوی دي چې دغه هیوادونه چې د انټرنیټ د لارې کاروبارونه مستحکم کړي دي د کرونا وبا د سختو ټولنیزو منفي اثراتو نه بچ پاتې شوی دي او د صحت په اړه هلو ځلو کې ښه پاتې شوی دي. نړیوال اقتصاد فورم وایي چې د کرونا وبا او موسمي حالاتو له وجې ورته د نړۍ هغه هیوادونو د اقتصاد جاج اخستو کې مشکلات جوړ شوی دي چې شمار شمیرو ته رسائی نه کیږي. په دې وجه دغه هیوادونو د درجه بندی رپورٹ هم ځنډولې دي. فورم وایي چې دا ځل د هغه علتونو جاج اخلي چې له وجې د کرونا وروستو د اقتصادونو بحاله کې ښه انتظام وشي. ګران اوریدونکو تاسو د وی او ډیو خبرونه ته غوږی د پښتون تحفظ مومنټ یو مخکخ مشر او د قومي اسمبلی غړی د سویلي وزیرستان نه علي وزیر یو ځل بیا پولیسو گرفتار کړی دی. پرون دی په موټروی باندې د موټروی پولیسو نیولی په هغه مهال چې دی په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د ده په وینا چې د هغې کومه کلیزه کېده د هغې غونډې ته روان و. خو اوس د شرکې پولیس تھانے پہ خبر چی نیولے انہوں عدالت تے وڑان نکڑے دے عدالت دے د سندھ پولیس تا حوالہ کڑے د سندھ پولیس تے زکا حوالہ کڑے چی سو روز وڑان دے په کراچی کې کم د پی ټی ایم جلسه شی و پولیس تور لګوي چې د پکې د ریاست او ریاستی دارو په ضد باندې سخت جبه استعمال کړي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیو خبر یال عبدالرزاق په دې رپورت کې شریک وي.
د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل فرهاد افریدی وی ویډوته ویل چې علي وزیر نن د پیښور پولیسو جوډیشل مجسریټ نورالحق ته پیښ کړو او نوموړی مجسریټ د سین پولیسو څخه د هغه په اړه قانوني اسناد وغوښته او د قانوني اسنادو په ورکولو علی وزیر د سین پولیسو ته په راهداري ریمانډ اوسپارل شو.
د وزیرستان د علاقې یو طاهر ڈی ایس پی د هغه په مشرۍ کې یو ټیم ورته د شرکې تانې په خبر جوړ شو او هغه هلته د دفاع 450 لاندې کریمینل پروسیجر کوډ سیکشن 54 لاندې د گرفتار کو. د کراچۍ پولیسو ته نن د مجسټریټ د عدالت نواله ک چې هلته به کراچۍ ته د یو سی او 40 ګڼټو کې مطلب یا نن دی ورسي یا به سبا له 100 بجو نه مخکې مخکې هلته مقامی مجسټریټ ته چې مونږ په دغه مقدمه کې دغه سړی گرفتار کړو مونږ ته د دې یا تفتیش ته ټایم پکار دی اسنو انورډ پروسیډینګ بل تکي.
په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو مشرانو په کراچۍ کې د دسمبر په 6 نیټه د پی ټی ایم د جلسې وروسته اف آی آر شوه او په اف آی آر کې داوا شوه چې د پی ټی ایم جلسې ته وینا کوونکو د ریاستي ادارو د پاکستان د پوز پولیس او رینجرز پر ضد د سپکاوي د شر نډکا او ناوړي جبا کارولې وا زکه د دې پرځد مقدمه درج شوې ده. د پی ټی ایم مخکخ او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر وای یو خبره ده چې په علي وزیر مقدمه په کراچۍ کې درج شوی خو گرفتاری په پیښور کې وشوه. هغه وای په پیښور کې د علي وزیر گرفتاری دی د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مخامخ کولو هڅه ده. نوموړي دا هم ویل چې پی ټی ایم بنند علي وزیر او د غورزنګ د نورو بندیوانو غړو د راخلاصولو لپاره خپل تګلارې اعلانوي.
د پی ټی ایم چې چرته هم جلسه کېږي قانوني مونږ اجازه ته خلو هغې نه پس بیا جلسه وشي بیا په سلو نه زیاتو کسانو باندې اف آی آر وشي. تقریبا دا اوس د ریاست یو جبر دی یو ظلم دی چې زموږ سره یې کوي. حالانکه دلته خلک جلسې هم کوي جلسونه هم کوي خو داسې کیسه د چا سره هم نه در شوې.
بلخوا د سند پولیسو ویډیو سره د پی ټی ایم پر ضد د جوړې مقدمې رپورټ شریک کړی دی او چارواکي دومره وایي چې د سین صوبې د محکمې داخله په حکم دغه کار شوه او د نور سویلو څخه ډډه کوي. ویو ویډیو د سین حکومت د ویان سره د تماس هڅه کړي خو هغه ورته کم جواب نه دی ورکړي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشران وایي په یاد مقدمه کې تر وسه پورې په کراچۍ کې د چا گرفتاری نه ده شوې.
ګران اوردونکو تاسو د ویو ایډیو خبرونه ته غوږې. په افغانستان کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو طالب علم یو طالب کمانډر وژل شوی دی خو د پاکستان چارواکي د دې تصدیق نه کوي. احسان الله په نوم یاد دغه طالب کمانډر د نړیوالو ځواکونو په ضد د سرګرما ډلې حقانی ګروپ سره د تعلق خودل کیږي. په دې اړه باندې را سره د ډیو خبريال عدنان بیٹنی یو رپورټ شریکوي.
راپورټونه وايي احسان الله چې په مقامي کچه په سلولي پیژندلی شو په تېر شوي وختونو کې د شمالي وزیرستان طالبانو د شورا فعال غړی وو او د میرانشاه تحصیل سپلګا سیمې د طالبانو مشرتابه د دوی په غاړه وه. ویل کېږي د افغان طالبانو حقاني شبکې سره هم نږدې اړیکې لرلې او د پولې پورې غاړې په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کولو ته زیات لېواله وو. انتظامیه او امنیتي چارواکي مني چې هغه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو علیم خان ډلې فعال وو او کدا خبره رښتونه وي دا به د شمالي وزیرستان د وسلوالو شورا لپاره یو ستر ضرب وي. د ځایي خلکو په خبره احسان الله په هغو کسانو کې شامل وو چې د وسلوالو په پیل کې د میرانشاه سیمې واکمني په خپل لاس کې واخیسته او په سیمه کې وسلوال انتظام جوړ کړو. د سیمې ایو اعلی امنیتي څارواکي د نمونش کارولو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دوی ته هم معلومات ترلاسه شوي چې احسان الله درې ورځې وړاندې د افغانستان په ورګون سیمه کې د افغان قواوو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی. هغه ویل احسان الله د ضرب عذب عملیاتو پر مهال د ګلبادر او علیم خان هم مشارې کې د خپلو وسلګونو شمېره پلویانو سره افغانستان ته تللی وو او درې میاشتې وړاندې د علیم خان په مشارې کې د پاکستانی طالبانو په ډله کې شامل شوی وو چې له هغه ځای څخه به دلته د ورانکارۍ منصوبې سازه ولې. دغه چارواکي اول په تېر شوي وختونو کې احسان الله د وزیرستان شورا مشر حافظ ګلبادر شای لاس شمارل کېدو. حافظ ګلبادر ډلې په کال 2001 کې د پاکستان حکومت سره ایوال اوزنامه لاسلیک کړې وه چې تر مخه پاکستان کې دننه د وسلوال فعالیتونه نه ترسره کولو باور ورکړی وو او که څه هم وسلواله ډله لرله خو زیات فعالیتونه د پولې پورې غاړې په افغانستان کې ترسره کول. احسان الله عرف عمر خطاب په افغانستان کې په داسې حال وژل شوی چې د افغانستان په ختیځ سیمو کې وسلوال فعالیتونه بیا سیوا شوي او د 3 نومبر په میاشت کې افغان حکومت ویلی وو د غزنی حمله ماسټر مایند حمزه وزیرستانی هوایي عملیاتو پر مهال وژلای. د غزنی په حمله کې نږدې دیرش امنیتی عسکر وژل شوي وو، خو مسولیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه و اخستی. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اشرف وایي دا وسله وال د پولې په څیر فعالیتونه ترسره کوي، او همدا وجه ده چې کله د پولې دې غاړې ته او کله د پولې هغې غاړې ته سرګند شي.
پاکستان او پاکستان چې دی هغه تورونه لګولي دي په افغانستان چې د دواړو خواوو ترهګر چې دی هغه دلته ځي راځي او دغه چې کوم دی نو دا فعالیتونه ترسره کوي. نو دې کې خو شک نشته دی چې دغه خلک هلته په افغانستان کې فعالیتونه کولی شي او کوي لګیا دي. فکر کوم چې هغه خلک دلته راځي او دا خلک چې کوم دی هلته هم دا فعالیتونه کېږي روان دي.
دا یادونه ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د داعش وسله والې ډلې شپږ مهم وسله والو د وژل کېدو دعوا کړې او ویلي دوی تړاو د اورغزو قبایلي ضلع سره دی. خو بلخوا ته په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر خالد حقانی، شریار میسود او پخپړ د ملا فضل الله په امریکایي ډرون کې د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه شوي دي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ډیو خبرونه ته غوږی. د حکومت په مرسته جوړ یوټیلیټی سٹورز چرته چې چای چینی وړه او داسې د بنیادی خوراک شیان ملاویږي. د ډیو خبریال د کوټه رپورت راکوي چې هلته د وړو یو کیلوګرام چې کم دی هغه په دوه کم اویا روپۍ ملاویږي، خو خلک دغه نه اخلي. چراشی او داغه معیار وګورنو بیر تلارشی په بازار کې په خ معیار ملاویږي، خو التبیا بیا ګرانه ده په 80 روپے کیلو وړ ملاویږي. د یوټیلیټی سٹور چې کوم مشر دی هغه وای چې د وړو غختنه زیاته شوې ده او سپلای کم شوې ده، نو دغه ټول ستونزو سره مخ دي. په دې اړه باندې را سره حمید سمسور نور تفصیل په دې رپورت کې شریک کړي.
دا د کوټي د ټی ان ټی کالونی د شار تر ټولو لوی یوټیلیټی سٹور دی. دلته بورا په اتش پیتر روپی باندې یو کیلو پلورل کېږي. د شار په پرتله باندې ډیر ارزانه ده. په شار کې د بورې د یو کیلو دغه بیا لا 80 روپی زخه بیا تر 15 80 روپی پورې پلورل کېږي. خو یوټیلیټی سٹور ته راغلي خلک وی چې د دې معیار شنه دی.
منم اسمت الله خان دی. مارکیټ لاړ، مارکیټ کې شو برو کو ته 90 روپی مارکیټ ریټ وته لاړ. ماده ته بارزان مې دیږي در چرال داس برادر سره شو پاوډر دی. دا وګور اجي برادر ته پاوډر شي داس برادر دا څنګه پر دامه څنګه استعمال کو تاسو په لوس مش خوشاله چې شتور کې سیستم لاوي، لیکن شتور خدا ګرځي لکه پاوډر نه زنا خم دا پر څنګه زو خم دا څنګه د سبره لکه پاوډر شي دا ګر ساخ مړ شي مارکیټ کې واخ
خو په یوټیلیټی سٹور کې اوس وړه هم نسته.
ټوټی سٹور کې شي ستن مزه سره ټوټی سٹور کې شي ارزان هغه شي نسته مش چیرې دی بیا ته لکه ولا خو راځي دا سسته ده سسته ده پاره چې راځي دا شي ستن څه چم فرسارا خو ګران دي، دکانو کې ګران دي، دلته ارزان ملوځي هغه نس کم چې برا ده یا پان دی.
د کوټي د یوټیلیټی سٹور جنرال منیجر وویل چې په بازار کې د برې او د وړو بیا زیاته سوي ده، چې ومشته په دوو ورځو کې د برې د 50 کیلوګرامو 200 لیرې کول کېږي او د غډول په دوو اونۍ کې د وړو 200 لیرې کوي چې هغه 40 کیلوګرامو وي. چې کله د وړو ومیل ولاته حکومت پیسې ورنکړي بیا دا سپلای نور هم ډیره وزندږي. حمله دې کبله د ژمي د دسمبر په دې سړو ورځو کې یو شمیر غریب خلک د 40 کیلوګرامو د یوې تیلې د ترلاسه کولو لپاره په قطارو کې ولاړ وي. د بلوچستان د خوراک صوبایي څانګې د کوټ شار په څلورو ځایو کې دغه وړیا وړ ورکوي.
ګلوبل سنټر په میزان چوک په اور جاینټ روډ په جو امارا ډایریکټریټ یې چمل پاتک په
موش پر ګلوبل سنټر میزان چوک جوائنٹ سڑک او د فوډ ډایریکټریټ له چمن پاټک سره وخلګو ته پارزانه بیا باندې وړ ورکو.
صبح 8 بجې سه یا لین می انتظار کرتے پھر جو اٹھا لے جاتے گرم بہت اچھا اٹھا ہے.
د سهار لا 2 بجو زخه دلته په قطار کې انتظار کوم بیا کور ته وړ وړم. ډیر شدی په کور کې هم خوشوي لکه څنګه چې په بازار کې دی معیار هم هغه ډول دی. مرکزی حکومت په بلوچستان کې تر 211 زیات یوټیلیټی سٹور پرانستی دي په کوم کې چې د کوټې درش په ته هم شامل دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان وی
عوام کو یوټیلیټی سٹور کې توسط سے ریلیف دي
چې د مرکزی حکومت دا ځموارد چې په یوټیلیټی سٹورو کې وخلګو ته د بنیادی اړتیاو توکي ورکړي. مرکزی حکومت د پاکستان شوګر میلز ته امر کړی چې د ټول هیواد وی ټولیټی سټورو ته دی برا ورسوي، خو تر اوسه پورې پر دې باندې عمل نه دی سوی. د پاکستان یوټیلیټی سټور د ټول هیواد په درش پیته سیمو کې تر 15,900 زیات سټورونه پرانستی دي و دې ته په ارزانه بیه باندې توکي ورکول کېږي چې د غریبو خلکو مرسته وسی، خو دغه یوټیلیټی سټورونه تر اوسه پورې د خلکو اړتیاوې نه دي پوره کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. کرونا وبا ک په نړۍ کې یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي، کاروبارونه هم هر رقم هغه متاثر شوي دي. بلوچستان ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی د کباړ یو مارکیټ ته هم ورغلی چرته چې استعمالیدونکي هغه کپڑے خرڅیږي کم چې بار هیوادرو ناراضي هغه وي چې د دې نرخونه هم ډیر زیات اوس ګران شوي دي. نور تفصیل په نعمت الله په دې رپورت کې راکوي.
د تیر کال په پرتله سږ کال د خوراکي توکو د ګران بای سره سره د نیلامي استعمالي ګرمو جامو قیمتونه هم سیاسي دي. چې عادي خلک وایي چې کم کوټ یا ګوټونه او یا جرابې چې د برنی وادونو څخه راوړل کیږي او دغه د نیلامي په مرکزونو کې خرڅیږي، د روان یخ په موسم کې د یخ څخه ځان ساتلو لپاره د دوی لوی امید وو، خو دغه امید یې اوس ختم شوی دی. کله دوی دغه استعمالي جامو په نیلامي بازارونو کې د قیمتونو پښتنې وکړي. دغه ګرمو جامو یو خریدار میرویس خان وای
کم شي په خوا په سلپ یو هغه 1500 روپیه دی، کغه کباړی دی، کغه نوې دی، کغه ار شي دی. نو د ګرانی په ول سره موږ دلته خلک ډیر پریشان دي، دلته ډیر مسکینان غریبان خلک دي او د غریبان خلک ډیر پریشان دي، ډیر مطلب مفلوج دي دي شي. او موږ د حکومت سره اپیل کوو چې دی موږ ته ریلیف راکړي، دی موږ ته ارزان ارزان شان راکړي، دی موږ ته ټیکسونه کم کړي، دی موږ ټیکسونه را مایب کړي.
خو یو بل رانیونکی احمد الله وای سپسیمه کی بیروزګاری ده، د یخ څخه ځان ساتلو د پاره ګرم کوټ رانیسی، قیمت یې یو په 200 دی. سپشتنه وکوي ډالر ګران سی وی دی، مش خو په پیسو رانوسو اوس مش څه وکو.
هغه دی ګور مش په نو ولا کا وسلرو بل ازار شان رانو څنګه شاره شان سره پورته کې دنی په بای شان ډیر کرانی دا ډیر سخت حالات ډیر څنګه څنګه ای درور ولا کا بیکاری دی خاري نسته ته بس ورور ګرد سړي خلک راځي هغه شر شي ګور بای کی ور ګرای او غانی ډیر ضروره مو ځا فایش کو سرور ست مر سره حکومت تاونه وکي مر سره حکومت سمرسته وکي مر سره خلک ورور مر دغه پاکستان خلک مر چیر بلار شو.
دغه د ګرم جامو بازارونه سپټولنه کې د متوسط طبقه د یخ په موسم کې پسنده مرکزونه وی. ګرمي استعمالي جامې د برنی وادونو څخه وکراچی اجکین ته راړل کیږي، سبیا د دولت و نور سیمو ته متکل کیږي. دلته په چمن سره د شار کې یو خرڅونکی وای چې د ډالر په مخ د روپی ارزښت د چټي دوله وجه دوی په کراچي کې دغه مالونه په ګران بای رانیسي او بیا لوی کرایې پر وکوي چې دلته په چمن کې و دغه بازارونه ته را رسوي.
ګراکان از خو د چا واس په دې نه رسي، دا په خو باندې غریبان خلک راکله اوس راځي دغه وځي سودا ویم نه کی ډیر ګرانې ده، ټیکسونه هم لوړ دي، کاشتنران اله ته بند پاتې بنجه درولی. حکومت خوشمنی کوي او عملی کړی نه دی، یو واژمنه هم نه ده عملی کړی. ورځ په ورځ شیان وړي چې اوس بکشته کو اوس بکشته کو اوس بکشته کو، خلک یې د کاروبار هم کاروبار نشي کوي.
په نړۍ کې د کورونا عالمی وباله وجه سږ کال د دغه استعمالي جامو د کاروبار سره وابسته تجارانو دا خیال و چې عادي خلک به دغه ګرمې جامې رانیولو کې دلچسپي نه اخلي، خو د هغه برسیره خریداران په دغه مرکزونو کې ډیر زیات لیدل کیږي، خو یوازې د لوړو قیمتونو څخه سر ټکوي. نعمت الله سرحدی، وی او ای ډیوا، چمن.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. د سادیا قاسم شاه رپورټ راکوي چې د اسلام آباد مرغزار کې چې کم ژوبڼو یعنی چړیاګر چورته هم ویل کیږي الته کم هتی ساتل شي وو چې هغه اوس چې کم دی واپس کړی شوی دی، او دغه شان الته اوس چې کم مالوګان دی هغه هم چې کم دی د خوراک نشوالی په وجه وسولتونو نشوالی په وجه باندې د سخت مشکل سره مخ شوی دی، او دغه چړیاګر چې کم دی هغه اوس تړل شوی دی. پدې اړه باندې راسره د ډیو خبریاله سادیا قاسم شاه یو رپورټ راغوي.
د پېښور یواځینی ژوبڼ یا چړیاګر چېرته په دوو هفتو کې دوه ځناور مړه شو. یول یو تور بالو مړ شو. بیا ورپسې د دوشنبې په ورځ یو زرافه مړه شوه. دا درېیمه زرافه ده چې دغه چړیاګر کې د ناروغۍ د لاسه مړه شوه. د اپریل په میاشت کې هم د بیمارۍ د لاسه یو درې کلن د افریقایي نسل زرافه مړه شوې وه. څه موده وړاندې همدغه شان د بنګال د نسل یو نایاب پړانګ هم زخمي کېدونه پس دغه چړیاګر کې مړ شوی و. زیبا مسعود چې په پېښور کې د بیکوره او د زخمي ځناورو د علاج او د پناه یوازینی اداره چلوي وایي دوی د پېښور اعلی عدالت کې د پېښور چړیاګر بندولو خواهش کړی دی ځکه چې هغلته د ځناورو د علاج او د خیال ساتلو سهولتونه نشته.
پراپر ویټس نشته، پراپر هاندلرز نشته. موږ خپل طرف نه کورټ کې پټیشن هم کړی دی، درخواست ورکړی دی. دومره چې دا ځانوران چې راغلي دي د دوی خیال نشي ساتلی او مړ شوي دي او دا ظلم دی او دا چړیاګر چې دی نو بند کی نو خبرې څنګه چې هغوی اسلام آباد کې زو اوس بند کو اوس ټایم راغلی دی چې دا زوم بند کی.
خو د پېښور چړیاګر ډایرکټر اشتیاق وزیر وایي دغه جوبن کې سر د ویش قسمونو سر یو شپېته ځناور او د 50 قسمه سر اته سوه مارغان دي او دا چړیاګر پېښور کې د تفریح او د قسمه قسم ځناورو خلکو ته ښودلو یوازینی ځای دی. هغه وایي په دې چړیاګر کې د موسم لحاظ سره دوی د ځناورو ډېره خصمانه کوي خو دا مني چې د بر وخت تشخیص نه کېدو له امله سر شل ځناور دلته مړه شوي دي.
د دې خوراک بهترین خیال ساتل کیږي او ډاکټرانو موږ سره دي چې د کم ضرورت ته هغه مطابق د موسم سیزن خوراک موږ ورکو او دا سیده وایرل انفیکشن زری داسې پکې راشي چې هغه لکه بور وخت او کې هیدن وي پکې بر وخت تشخیص پته نه لګي چې جو کې دا وایلد انیمز دي د بلډ هم تر شاخص ته نه ټمپریچر داسې په اسانه ململ شي نو په لاس سټیج کې چې کله لاس سټیج موږ ته د ساينس نه د ډلنس نه پته ولګي چیرا دا انفیکټ ته مونږ لکه دا زرافه چې تقریبا 1 ویک نه بیمار و نو دا په اخر سټیج کې مونږ ته پته ولګه ډاکټرانو دا چیرا مطلب دی کې بیماری ده او بس چې مونږ عمل سیزن شروع کو ټریټمنټ شروع کو نو ټریټمنټ دوران لکه ریکور کېده خو بیا هم ایکسپایر شو.
اشتیاق وزیر وایي چې په خبر کې د ځنګلي حیات ساتلو او د انتظامی تربيت کمی شته خو د صحت سہولتونو بهتري لپاره کار روان دي.
زموږ وایلډ لایف چې کوم اوس ډاکټران دي دا وټنری هغه اوس ایکسپیرینس وشو د درې کارو موږ سره درې ډاکټران دي او موږ سره لیبم دي شته دي هغه کې مطلب ډیفرنٹ فیسیلیټیز دي هغه اپریټ کولو سیمپلز کلیکشن مایکروسکوپ هم دي او مختلف میډیسنز هم دي او وخت سره وخت سره موږ انشاء الله پایپ لاین کې دي او یو هاسپټل هغه موږ انشاء الله تیار وشي او بیا موږ نور سیټونو هم داسې سینیئر وټنری ډاکټر لپاره پروپوز کړی دي چې هغه پورا شي د وټنری سایډ چې دي انشاء الله وخت سره به دا چې رقم لګ سو لیس میس وی اسا کمزوریانی بیا به د وخت سره انشاء الله پورا شي.
د در ادم خیل نه پیښور چړیاګر ته سیل راغلی محمد شازیب هم وای لکه د نور خلکو د هم دل ته سیل راغلی چې قسمه قسم زناور اومینی او هغه وای په دې خفه دی چې دلته زناور مري او وای په کار ده دلته د زناور خیال وساتل شي.
بالکل پکار دے زکا چدا زناور دت ددو پکار دے چدا سے انوائرمنٹ دو تا کریٹ کی چی اگے کہ دو د بیماروں نہ بچی اور دو خن خ علاج وشی چدا مخ کی چ کم دے نور زناور مڑ نہ شی.
خو وقت پر وقت د زناور د ناروغو د لاسا مر پہتلا د زناور د حقن لپارا کارکون کی د چڑیا د انتظامی او د صحت سہولتوں پہتلا یری سرګندوی چې دلته هم د زناورو حال د اسلام آباد مرغزار چړیاګر د زناورو په شان دیونه شي چاته د نه حسابانه د پاسه زناور رورو د دغه شانتي بیمارو او د بد حالات د لاسه مړ شو او اخره کې حکومت دغه چړیاګر په بندول باندې مجبور شو. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پی خبر.
یاسین کستایا دنا پچبو دی بیا دستر گسلا دنا وختو دی
پختون خوا پڑی رسیمو کے ماشومان پولیو وحلی دی دا پولیو مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواست کو چه دا دروغ پا فاگانو کی مراز دی خپلو ماشومانو تا دا ویکسین وار کئی او د ټول عمرې مزرچانه خپل ماشومان بچ کړي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه واریده په ټی وی او په ریډیو باندې هم د ډیوا خبرونه روانه دي. چرته زمو په سو شیبو کې بش په خپل پروګرام هم شروع کیږي. د دې پروګرام ټکنیکي اړخ ته پروډوسر او مشر ما ور دي لیل او د خپل انجنیر هم لري مننه کوم. زه نو شروان کلندر مونږ د خبری خبرونه په اخر کې په لول ناشته.